شرط باید اوکراین ته د بهرنۍ نظامی مرستو او استخباراتي معلوماتو بشپړ بندیدل وي. کرملین همداراز ویلي چې د سولې خبرې باید د بحران د ریښو د له منځه وړلو مطلق ضرورت او د امنیت په برخه کې د روسیې قانوني ګټې په پام کې ونیسي. دا اشاره ناټو کې د اوکراین احتمالي غړیتوب او نورو هغه موضوعاتو ته ده چې مسکو یې پر اوکراین د خپل یرغل د توجیه لپاره کاروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی داسې مهال چې پر یو کاري سفر فنلند ته تللی، له هغه ځایه خبریالانو ته وویل چې د پوتین غوښتنې دا ښیي چې هغه پر اوربن نه بلکې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو پر کمزوري کولو تمرکز لري. زیلینسکی وویل کله چې پوتین د پوځ د بسیج د پای ته رسېدو خبره کوي، دا د بشري دریځ له مخې نه بلکې زموږ د پوځ د کمزوري کولو د هڅې په توګه مطرح کوي. همداراز د نظامي مرستو او استخباراتي معلوماتو د بندېدو غوښتنه یې هم د همدې هدف لپاره ده. زیلینسکی زیاته کړه یو څه چې پوتین پرې خبرې نه کوي هغه له قید او شرط پرته اوربند پرته له دې چې بېلابېلې نورې مسلې ورسره وتړل شي. کارپوهان زیاتره تمه لري چې پوتین به بشپړ اوربند رد کړي، ځکه هغه باور لري چې جګړه یې ګټلې او وخت یې په ګټه دی. که څه هم روسیا په ختیځ اوکراین کې خپلو پرمختګونو ته دوام ورکوي، خو لا هم نشي کولی څلور هغه سیمې چې په 2022 کال کې د الحاق ادعا کړې وه بشپړه کنټرول کړي. دا سیمې دونیتسک، لوهانسک، ژاپوریژیا او خیرسون دي. په اوسني وخت کې اوربن ښایي روسیه د دې هدف له بشپړولو محرومه کړي. زیلینسکي څو ځلې ټینګار کړی چې کیف به یوازې د سولې هغه هوکړه ومني چې د لویدیځ متحدینو لخوا د اوکراین د امنیت ضمانت پکې شامل وي، چې پکې د ناټو د احتمالي غړیتوب مسله هم راځي. هغه د فبروري په میاشت کې وویل، ما په ناټو کې د اوکراین په غړیتوب ټینګار کړی، خو تاسې پوهیږئ چې ځوابونه یې څه دي. د نوموړي اشاره دې ته وه چې د ناټو په پوځي تړون کې د اوکراین د غړیتوب په لاره کې لا هم ډېر خنډونه موجود دي. د مارچ په 14 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سی بی ایس له ټلویزیوني شبکې سره یوه مرکه کې وویل چې د سولې یوې نهایي هوکړې ته رسېدل به د روسیې او اوکراین دواړو لخوا سخت کار او تیریدنه وغواړي. روبیو زیاته کړه، تر هغو چې د جګړې دواړه خواوې پر یو بل ډزې کوي، د دې خبرو اترو پیلول به سخت وي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې نږدې ټول مطالب د شعر مربوط دي، ځکه چې د شعر نړیواله ورځ د جمعې په ورځ ده. ښه شعر څه دی؟ د ځینو نړیوالو ناقدانو په وینا به یې واوري. په دې اړه چې شعر ژباړل کېدای شي که نه، د ادبیاتو د استاد جنید شریف نظر مې اخیستی.
که شعر کې مضمون قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي، نو هغه ژباړل کېدای شي.
شاعره شفیقه خپلواک وایي،
په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کوي، حداقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار وایي.
د حمیم جلالزی نظر در سره شریکو.
په شعر کې تغیر راځي، د وخت په تیریدو سره په تغیر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین تغیر کوي.
دا به هم واوري.
زما له هیلو نه حساب اخلي لګیا دي سړی، لما قلم لما کتاب اخلي لګیا دي سړی.
د مارچ یو وشتمه چې ډېر کله د نوروز له لومړۍ ورځې سره برابرېږي، په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یو وشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي، او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس کولو ته وهڅول شي. د شعر د نړیوالې ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوی دی. رابندرانات ټاګور، د نوبل د جایزې ګټونکی هندی شاعر، وایي شعر د زړه درد دی چې د ښکلا په ژبه بیانېږي. د ښکلا ژبه ډېره ښکاره نه وي. د همدې لپاره سټیفان مالارمې، فرانسوي شاعر، وایي شعر باید اشاره وکړي، ښکاره خبره ونه کړي، او شعر باید د تصویر نړۍ ته لار هواره کړي. همدا شعری ژبه کله د شاتو په څیر خوږه سي، کله د درملو په رنګ ترخه شي چې ناروغ ورسره هوسا شي. مثلا که ژمی وي، ونې وي، څوک نه وي، او ته یوازې د لغړو ونو له ژغ سره ژغېږې، د باد شپیلکی ته غوښتې د واورو لنڅا سره سترګې غړوې او داسې احساس کوي چې آغاز انجام ته رسیدلی دی. دغه تصویرونه کله یو پلو خواښه دي چې له طبیعت سره غاړه غړوي، بل پلو ترخه دي چې د پای شیبې راخلي دي. همدغه شیبه امریکایي شاعر رابرټ فراست په واورین ماښام کې له ځنګل سره شعر کې را سره شریکوي. د دې شعر ژباړه دا څنګهل د چا دی فکر کوم په هیشم کلی کې کور دی ما نویني چې دلته درې دلایم ګور م څنګهلته واو رتري سچيشي سما وړکې آسبه نه آشنا فکر کوي چې ولاړیم داسې ځای کور د کلی نشته یو لورته څنګهل دی بلې خواته یخ وهلې ډنډ دی د ټول کال تیاره ماشام دی آس می سر چنډي ګړنجونه د قیزې را ګړنجوي لکه دای چې ما پښتي تیر وطن در نشوي یواز یو بل ژغ دی د شمال دی چې واورې په مخه ده تور دی دا ځنګل ژور دی زړه دې ورته کیږي خوشمنه مې ده کړي چه عمل بپری کوم در خوب مخ کی با وجدی لاری و هم در خوب مخ کی با وجدی لاری و هم دلته پشیر که در زنگل چشتن لزنگل سر ارتباط لری واور حسک اومزک سر وصلوی آس لقیزی سر تراله دی شاعر له معشوقې سره چې غالبا په کلی کې ده خدا ټولې اړیکې تر خوب مخکې باید راوس پړل شي. څرنګه فراست مو فکر ته اړ باسي په واورو کې پټ ځنګل د یوې غلي او زړه راښکونکې صحنې سمبول دی چې راوی مو ورته راکاږي او انسان هڅوي چې د ژوند له غوښتنو لاس په سر شي. داس عمل او عکس العمل د شعر د تفسیر لپاره مهم دی. آس گرانجوونه گرانجوی چه شاید مسئولیت احساس وی یا ده بحرانه نری سمبول وی. ده شیر پا آخیره که تکرار در خوب مخی با وجده لاری و هم در خوب مخی با وجده لاری و هم یو دول جمنه ده چه ده شیر کرکتر ته ده هغ مسئولیتونه ور پزرکه وی. پا ده شیر که ده فراست ده دیر و نور و شیرونو پزیر یو درامه ده. شه درامه چه لیکوالی ده خپلو کرکترونو شعوبت نوائی راشکارکه ویه. پو آورین ماشام که لزنگل سر شیر که ده جوان پاره ده فراست مشهور خبر زای شوه ده دیوی چه چه مو ده جوان پو بابزده کردی پو دو لفظونو که خلاصه کوله شم جواند درومی. فراست پو نولسه و درشبیتم کال که ومر دیوی چه شیر نشبارل کیش که ده جنو نور و شاعرانو پو برخه که ده خبر سمنوی ده فراست پو شیرونو صدق کوی ځکه چې د ده د شیر د ښکلا پټ پیټه ژباړه نشي لیشتولی. د ژباړې په اړه مې د امریکا د متحده ایالتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو د ډاکټر جنید شریف نظر پوښتلی چې شعر ژباړل کیدای شي که نه.
هم کیدای شي هم نشي کیدای. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کیدای شي. په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغو کې بیا ژباړه مشکله ده.
فکر کوم تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، د مضمون او تصویر قوت ته. د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخته ده؟
زه فکر کوم چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډیر نقش لري او تصویرونه ډیر نقش لري نو مضمون کله ډیر نقش لري کله لږ نو ځکه مې په شعر باندې د کلتور خبره رانوسته خو صحیح ده. اوس چې فکر کوم هلته هم دا خبره صدق کوي. ځینې ترجمانان د یو کلتور د پاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي، هغه زما په نظر هیڅ عملی نه دی.
د شیر په ترجمه کې لکه څنګه چې ناخدان وایي د په هر ترجمه کې باید ژباړون کوي صادق ووسی، لیکن په شیر کې یو څه صدا ده چې فرضاً په یو ژبه کې د شیر اوزان یو ډول دی په بل ژبه کې بل ډول دی. ستاسو په نظر هغه شیر چې د ژباړې وړ وي آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شیرونه ترجمه کړم، خپله وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو یو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي consciousness of rhythm، یو یو شعور یو نو آگاهی ده ده وزن باید پکی ووسی.
دا هم مهم شایده، دا آگاهی ده
مهم ده.
بله
بله، یو آگاهی چه دا پودیک پو فارسی یا پو پختو که دلتا وزن وو نووست چه ترجمه کومی زی بیخی دا غنه نباسم. لکه اوز ده جمال جلال الدین رومی ده بلخی شیرونه چه ترجمه شوی دی دلتا، یو دیر خ ترجمانی خ زباردون که زغه ده دلتا زمونگ سر نزده جورجا که ده، آغا بیخی وزنم پریخه ده، دقم پریخه ده، فقط تصویرونه ساتلی دی او روحیه ساتلی ده. آغا روحیه ده د آسیان و د مینه و د مزامین ساتلی دی او زین تصویرون هم ساتلی دی لکه او با و فرزن موسیقی و دا. خو وزن او کلمات اغا دیر بدل شوی دی، بیخی بل شیطه جور شوی دی.
تاسو کلمات یاد کل، کلمات هم خصوصا د شرقی جبو ترمنزلا یو ورتواله شته، فرزند فارسی پښتو اردو عربي چې رسم الخط سره یو دی او دی وی جغرافي ژبه دي، لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته. څنګه که یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا لکه له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي کلمات سره بچ کوي؟
او خو هغه زه فکر کوم چې ځان باید دغه د نوای شاعر چې دی داده د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتونه روحیت واخی. څه خبرم چې دا تبس ور را سره ومني کنه، او ما خپل د بيدل او د مولانا زین شیرونه چې په انګلیسي اړولې دي، هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی. پنځه شپږو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی، غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې ځکه
نو او بشه. یعنی ځینې بیتونه مې استکړې دي ترې استلیم دي.
او 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 ډېر بیتونه مې استلیم دي او نور بیتونه مې د بل ځای هیڅ د بیت دغه اما د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی. دلته خو په انګلیسي کې ستانسه ورته وایي، بندونه مې جوړ کړي دي د بیتونو په ځای.
او بخشه دلته په غزل کې ممکنه ده، ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري، لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي، له هغو سره مو بیا څه کړي؟
هغه نو هغه زه باید زما دغه دنده دا وي چې زه ترجمه کړم، نو هغه زه اول ګورم چې زه دا کار کولی شم که نه. نو که پوشم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم. هغه خبره دې سمه ده چې که یو تاثر وي یو دا غزل نه وي ماسه یو نوی شعر وي.
البته په غزل کې زما مطلب ده ځینې مسلسل غزل شته چې مسلسل غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی، نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وشپړي؟
په غزل کې مونږ د شاعر د قافیې دغه دی تابع دی، قافیه ور باندې یو جوړښت تحمیلوي. نو هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته، نو هغه څو باید ته اخلي چې هغه ورته دا څه ښکاری چې دې باید چې روحیه یې مهمه وي او دغه نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي نو په هماغه دلیل یې غوره کړي. نور بیتونه دغه دي حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته نو هغه به سړی ولې ترجمه کړي؟
او دا 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 خبره ده. اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څرنګه تاسو موافق یاستئ کنه چې غورځېدل یا د یوې برخې کمیدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
خو نه هغه خو د یوه مضمون نیمایي واخلي او بله برخه یې پرېږدي هغه نو سمه نه ده.
استاد جنید فکر نه کوي چې په دې حساب لکه څرنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه هغه د مضمون او تصویر موضوع ته کرا شو د ربایي ترجمه ممکن آسانه وي څرنګه؟ ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو، مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د ربایاتو ترجمه ده، په انګلیسي کې څرنګه؟
په انګلیسي کې خود هغه مشهوره ترجمه چې ده هغه خود فیتزجرالد ده چې ما لسته ده، یعنی خیام چې ډېر اثر دی خو سره له دېم روحیه بدله، روحیه یې شته، روحیه شته خو یو څه پکې ورک شوی دی. څه خبره م چې هغه د عربي ترجمه به یې څنګه وي خو په دې انګلیسي ترجمه کې د مشهوره ترجمه هغه د خیام فلسفه نشته، د خیام نه یو دغه جوړ شوی دی، یو اپیقور د وخت شراب وخته او غم مخره دا خوشته پش خیام کی خود خیام هغه ایتیزم ماتریالیزم بیا ورک شوی دی، ورک خونه دی خو په ترجمه کې ضعیفه شوی ده.
له استاد جنید شریف څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
امریکایي شاعر ټي اس الیوټ وی شیر حق څوی چې اواز احساسې دای شي تشریح کېدای نشي. د شیر نړیوال ورځ د چمې پورسته او دا ورځ یوازې د شیر لپاره نه ده، د شاعر لپاره هم ده. د شاعر په اړه عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیسته شیر تر سیاست مهم ښکاری. دی وایي ک سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کې شي، په تاریخي پیشه بدلی شي، خو شیر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼاوي چلیشي. د پویو مرکه کې په دې اړه د روسي د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلي شاعر مثال راوړ او ویل که تاریخي مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځېدلی او تاریخ د مایاکوفسکي برخه شوی دی، یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شیر برخه ګرځي. مثلا موږ افغانان وایو د خوشحال بابا په زمانه کې یا د رحمان بابا په وخت کې به داسې کېدل. د هغو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی یوه برخه کېږي ادونیس درې شرط شته: چې خپله ژبه ولري، یعنی خپل شخ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی. دوم دا وایي چې د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوي اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم شعر نوي لارې ولري، نوې کړکۍ پرانیسي چې لوستونکي ته سوالونه پیدا کړي او فکرونه ورسره وغوړي شي. د شاعر حمیم جلالزی یو غزل لرو، خو مخکې تر دې چې دا غزل له دوی څخه واورو دا به ترې واورو چې د دوی په شاعري کې څه بدلون راغلی دی.
په شعر کې خو طبي خبره ده، تغیر راځي د وخت په تیریدو سره، په تغیر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین تغیر کوي، نو په هر لحاظ باندې هم د معنا په لحاظ په کې تغیر راځي او هم د لفظ او تخنیک په لحاظ باندې تغیر پکې راځي. ما خپل شعر زه خپل تغیر باندې پوهیږم او لوی تغیر پکې دا ده چې لومړی وختونو کې مې عمومي مسایلو باندې بغږېدم. عمومي مسایل څخه مقصد دا ده چې هغه تجربې چې مثلا ډېرې عامې دي هغوی باندې به مې تمرکز و، خو وروسته ښایي شرایط تو به هم تغییر کړی او ایما ځانه تجربه به هم تغییر کړی او یا به می دا وس مندلوی شیخ خپل دا تجربه شیر کما. نو په دې لحاظ باندې شیر اوس هماغه له عمومي حالت راووت ډېر شخصي تجربو ته راغی او همدا اوس چې زه یې لیکمه کوشش مې دا وي بلکې په لوی لاس باندې هڅه کومه چې یوازې خپلې هغه تجربې سیا په شعر کېدلو باندې ارزي او یا د شعر کولو لپاره ورته الفاظ پیدا کېږي او شعر کېدل یې ممکن وي هغه راواخلم شعر یې کمه. او یعنی په ټولو کې لغه پخوانی عمومي حالات څخه اوس ټول له چاپېریال یو نور تجربه هر څه خاصه وی دي او زه فکر کوم همدغه تغییر ده او ما خپل همدغه تغییر مثبت کاریږي نو دغه تغییر راغلی دی کی
له همیم جلال جی څخه مننه وسم یو بل مننه چې خپل یو غزل په خپل شخ لا سجره رو یادی به مجلی سره شریکوي.
چې د خپل زړه لدرزیدو سره حساب دکړمه په د ساعت عقربې په استراب دکړمه که تر نشه نو معنا چې ځان ور وغورځوم چې منتظر ځان ته په غاړه د دریاب دکړمه عشق موده وشوه چې پاڼه مې څوک نه اړوي عشق موده وشوه چې پاڼه مې څوک نه اړوي د بې سواد سړي کور کې پروت کتاب دکړمه زدا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم ته چرته سوال د امتحان یې چې جواب دکړمه چشوي مسکې راته د ټولې دروازې بندې کړې د زندانی غوندې احساس کوم خراب دکړمه تمې همیمه زندگی کې بې دلیل اوسه لار خو نه یې چې سوچ وکړم انتخاب دکړمه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري زمزمه غزل هغه شاعر ده چې د تپ د وروستي کال محصله و او په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له بندېدو سره تعلیم په نیمه کې پاتې دی خدا وایي چې د زړه غم په شعر سپکوم اکرام الله اکرام راپور لري راپور د زمزمې غزل په څرګندونو پیلېږي چې د شعر په ژبه څه وایي
زما هدف دا ده چې د هغوی احساسات د هغوی چپ شوی غږ په ټولنه کې خپور کړم تر نورو یې ورسوم.
شاعره او لیکواله زمزمه غزل ده هغه چې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان نجونو پر زده کړو د محدودیت لپاره ګڼ شعرونه او مقالې لیکلي. زمزمه وایي په دې ډول غواړي د خپلو افغان نجونو غږ اوچت او پیاوړی وساتي.
په شعر کې د نجونو د زده کړو حق غوښتل په ټولنه باندې اغیز کولی شي، تاثیر درلودلی شي. موږ کولی شو سپت خلکو هغه احساسات راوپارو، هغوی ویښ وساتو، د خپلو خویندو غږ اوچت وساتو.
زمزمه غزل چې لا هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې ژوند کوي خپله هم د دې محدودیتونو یو قرباني ده. هغه چې د طب پوهنځي د وروستي کال محصله و وایي هیلې درلوده چې یوه ورځ په سپینه چپنه کې د خپل رنځور وطن او خلکو ټپونه مرهم او پټۍ کړي خو په خبره یې اوس خپله په یو زخم او خپله په یو درد بدله شوې ده چې یوازې شعر یې آرامولی شي.
زما لهیلو نه حساب اخلي لګیا دی سړی، لما قلم لما کتاب اخلي لګیا دی سړی. زه یاده کوریم یاده کوریم یا په عقل کما، زه یاده کوریم یاده کوریم یا په عقل کما، ما ته کفن ما ته حجاب اخلي لګیا دی سړی.
د د زمزمی په خبره افغان جونیا او میرمنې د هغې شیرونه ډیر خوښوي او خپروي چې تر ډیرو ډیرو او تر لری لری ورسیږي.
زما شاعري میرمنو جنکو ډیره خوښه کړې ده، زه یې په دې برخه کې ډیره ستایلې یم، تشویق کړې یم، مننه یې کړې ده، ځکه چې ما د دوی احساسات په شعر کې راوړي دي، تر نورو مې رسولي دي. ډیری جنکو دغه شعرونه ډیپلومه کړي دي، ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي او خپل احساسات په کې څرګند کړي دي.
د یادونې ده چې یوازې زمزمه د افغان جنو د درد غزل نه ده، بلکې یو شمېر نور جنو او هم نارینه شاعرانو هڅه کړې چې د شعر په ژبه دوی ته حق غوښتنه او عدالت غوښتنه وکړي. د طالبانو حکومت په تیرو له درې نیمو کلونو زیاته واکمنۍ کې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي او په دې اړه په کور دننه او نړیواله کچه له پراخه غبرګونونو سره سره لا هم دوی وایي د راتلونکي په لورې د هیلو لارې تیار دي.
د مکتب ټولی دروازې په زولنو تړلې، د مکتب ټولی دروازې په زولنو تړلې، ځان ته په دې باندې ثواب اخلي لګیا دي سړی. زما زرغونه توره سره لوپټه سپکه شوه لاس، زما له زلفو نه ګلاب اخلي لګیا دي سړی. د ښار قاضی د زمزمی خلاف فتوا ورکړې، د ښار قاضی د زمزمی خلاف فتوا ورکړې، د سندرمارو نه رباب اخلي لګیا دي سړی.
د یو شمېر شاعرانو پر شعر بیا بندیزونو منفي اغېزې کړې دي، داسې چې د پخوا په څېر ډېره شاعري نه کوي. له دې ډلې یوه هم منلې شاعره شفیقه خپلواک ده، هغه شاعره چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډېره شاعري کړې ده، خو دا وایي چې اوس حالاتو باندې منفي اغېزې شیندلې.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم تغییر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی کم شوی دی.
علت یې څه ده؟ ولې څه فکر کوئ چې ولې کم شوی؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه ده چې زه باید یو خو داسې یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته ځینې مقالې به چې راکړې وې لیکو ریسرچ به وو، که نه ما به د دې لپاره به مطالعه لکه هغه لپاره خو مجبور انسان مختلف ځایونه ولولي، ریسورسز ولولي، ته بیا دې غنه وروسته یو شعر ځینې جوړ کړم د ریسرچ په حساب. ما به چې کله دا لوستلم، اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکلې وای، د څېړنه مې په خپل ذهن کې بشپړ شوې، بیا ما کولی شو چې زه هغه په کمپیوټر کې ولیکم، لکه بشپړې د تستر د کاغذ پر مخ راوړم. شعر ما ته عین نه څه دی، زه باید یو څه یو څه احساس کړم. دا احساس ما ته زما په لاشعور کې، زما په ذهن کې، زما په زړه کې بشپړ شي، او زه پوه شوم چې دا څه شی دی، دا یې زه د کاغذ پر مخ راوړم. د تیر کلو شاید یو ډول کل کل انسان ځان ته پلمیم جوړوي، لیکن نه پوهېږم صادقانه خبره دا ده چې زه نشم کولی هغه درد چې په دې تېرو کلونو کې راغی، هغه بایله چې وه، هغه څه چې وبایلل شول، زه د هغه سره مخ شوم، زه ترې تښتم. او شکره څوک له خپل احساسه تښتي، څنګه یې شعر کې؟
ډېر کله ډېر شاعران دا وایي چې کله یو درد ډېر احساس کړي، هغومره ډېر دې ته ضرورت پیدا کړي چې هغه راوسپړي او هغه په هنري شکل باندې له نورو سره شریک کړي. په دې حساب خو بیا په کار ده چې تاسو ډېره شاعري
وکړئ. نه یم چې انسان پرې پرېږدم، نه پوهېږم څه ډول ده، مګر یو مرحله کې چې انسان چې ځان ترې تېروي او نه پرېږدي چې احساس کړي، ځکه چې که احساس کړي فکر کوي هغه کېږي،
یعنې د مایوسي احساس ورسره کوي.
یوازې مایوسي نه ده، درد باید یو معنا پیدا کړي، که نه لکه یو رچینه چې انسان خوږېږي، یو باید یو دلیل ولري، یو درد چې دی له ځوابونو نه پوښتنې ډېرې دي، او پوښتنې دومره په عذابوونکي دي چې بالاخره ټول خپل موجودیت ورسره پوښتي، ټول هر څه ورسره پوښتي، په هر څه شک منه کېږي، ځان خوشمن.
او بخښه، فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي، ځکه دغه څه احساس کوي. هنر باید د سیاست په عینکو کې ونه کتل شي.
ډېره عجیبه پوښتنه، لیکن زه د یو فرد په توګه نه هغه څه تېره شوم. څنګه مې په چایم زه دې یو پات کوته دا زما ټول ژوند په بل مخ واوښت زه څنګه دې چې تایم ما څنګه له هنر پیلې زه خو دې مو تجربې برخه یم زه خو دې مغه درد برخه یم کنه په شخصي لحاظ یم په فردي لحاظ یم زه څنګه له هغه څخه جدا یم که جن ګو په دې وطن کې زه برخه یم زه و مغه ته ما په سترګو دې که وو تاسو له یو تخیر رامسته کې زه څه ډول ترې بیل یم زه نه پوهیږم زه څه ډول ځان دې نه چې دا کوم زه یو زه بل څوک څنګه دې لپاره چې زه شی دې کوم زه څنګه شم زه دا مخ تجربه بخښه یم زه نه شو کولای چې زه هنر او سیاست نه دی درد دی
درد بیا په خپل هنر ده درد په خپل هنر ده لیکن که سیاسي حالات ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي مثلا په د پنړې کې د جنونورو خلکو حالات ته څوک ګوري په منځري ختیځ کې عربان مهاجر سوي دي ډېر عالی ادبیات لیکلي دي خصوصا د هجرت ادبیات سي دوی مهاجر سوي دي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتل دي حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال کوم افغانان له افغانستان وتلي او نورو هیوادونو ته تللي هلته هم ستونزې او مشکلات ډېر وو د خلکو ډېر مشکلات لرل هلته هم لیکوالي کړې ده داستانونه یې لیکلي دي شعرونه یې لیکلي دي نو بیرته له تاسو دا پوښتنه که زه وکړم څه شی د دې باید سوي دي سي له شعره کې یو څه فاصله واخلي
فکر کوم یو لوی دلیل زه په خیر یو څه وخت اړتیا لرم هغه پنځه چا د رغېدو د هر چا د هغه پروسه متفاوته وي یو دا خبره هم ده بل خبره ده هم ده چې زه نهایت احساسه کسه یم لکه یو انسان د پیغم زلکت دیره یم ایک خبره نه ده ده از اغده کم شاید خبره ده چې زه پوستو که نه لرم کنه زمان خواهی ام دسته یو حالات بی یو دا خبره ده بل خبره چې دا یو ناڅاپي دا ژوند ما زه چې کابل کې وم ما یوازې خپله خونه کې شی لیکلی شوم ډېر کله چې ما شعرونه لیکلي زه به چې سهار راویښه شوم نو یو څه ما ډېر کله سهار چې په زه راویښېدله ما ډېر شعرونه یې په وخت کې لیکلي دي اکثریت شعرونه مې خپله خونه کې وي کله کله چې به زه له خپلې کوټې نه بل چېرته وم او ما ته به د شعر کوم احساس هم راغی ما ښایي تر نیمایي لیکلی لږ وروسته ما دوام نه دی ورکړی نه مشوي کولای انسان نه پیږم اموخ شي نه پیږم هغه ذهن د پیو نوم ځای کسي کار کوي یا نه پیږم دا د شعر د لیکلو وخت خورا ساس وخت دی دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې د هغه ته به مو پام کړی ده د عکسانو ته د حیوانات چې عکاسي کوي په ځنګلونو کې یو نیم ډېر اساس مرحله یې ډېر جالب پروسې مثلا یو الوتونکی ښکار کوي که نه چې خوله کې رانیسي یو چېبه د وټیټېږي هغه کوي د هغه دپاره هغه عکاس ښایي شپې هلته تېرې کړې د دې دپاره چې هغه یوه صحنه هغه کوي او د همغه یوه صحنه د دې ټول عکاسي د همغه یوه صحنه د دې ټول هنر دی همغه یوه صحنه ټول هغه څه دی چې هر دي شیر عین نه څه دی همغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کړي تی باید ریکارډ کړي او که نه سو بیا در نه لاړی
تاسو ولسی په خپل کوټه کې مې سهار شعر لیکه د عرب شاعر نزار قباني وای وای زه چې کله په بیروت کې وسیدم سهار وخت به پاسیدم تر سمندر بتلم لای خو سبراتلم نو هر ورځ به مې په یو جیب کې هم شیر او په بل جیب کې به مې هم شیر وو خو بیا ورسته چې لبنان لري سم و بیا دا شیرونه به کله نه کله په یو جیب کې پیدا شول نو عادت شک نسته
دا بالکل دغه خبره ده
دا او یو بل شیم ده تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي پخوا مو ډېر زیات لیکل شاعران او لیکوال هر وخت دوامداره شکل باندې په یوه مقطع د زمانی کې ډېر څه نه څه لیکلی یو ځلې ډېر لیکي بیا کم لیکي بیا یو وخت بیا راځي چې ډېر ولیکي دا شی هم ده
فکر کوم دا هم ده ځکه چې کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره مکې یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي تر اقل تر یو وو کلونو پورې انسان به دوامدار وي. دغه داسې وو کاله ښه خبره نه چې زه قید ورته کړم، لیکن اقل تر یو ډېره وخته پورې کړم. لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه مې چې زما خلک فکر ونه کړي چې اول څو میاشتې، لیکن نه دوامدار څوک څو کارونه په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې چې ته په کومه محور باندې دا څرخې، دغه ستا لیدلوری د شعر دپاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه راوانخلي، ځان درک چې کوم شي کې ښه کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې که انسان څومره کولی شي، حتی که څومره خراب شیری، که څومره بیکاره شیری، که څومره کمزوره شیری، باید ویلیکي. ضرور نه ده چې اسمندي ښه ولیکي. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینو شعرونو نه ډېره پښیمانه یم، په نظر ډېر خام شعرونه وو، د عقل کلي کلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای هماغه شعرونه له برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، او هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن د شعوري لاسي ورکړي، که نه د قصدي وقفه کېږي که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله وي. زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې تل ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې
لا خلی خپل وخت څخه مننه. د چاپ نوم د دوی یو شعر هم لرو چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرامې لاورولی دی. دا یو له هغو شعرونو څخه دی چې دوی له افغانستانه تر وتلو وروسته لیکلی دی، یعنی د هغه زمانې شعر دی چې دوی وایي کم شعرونه مې لیکلي دي. خو په ورته وخت کې دوی په خپلې مرکې کې دې ته اشاره وکړله چې هغه کسان چې کم شعرونه لیکي شایي ښه شعرونه ولیکي. د چا شعر هم له همداسې شو شعرونو څخه یو شعر دی.
پی می دوبی توری خطی می رسیگی تر بیدویو وین غوتا 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 وین ندا همدا خطی دی رگونو کی ساری دیوال لمس کرم دیوال یخ دی دیوال لون دی دیوال وگی دیوال غبر گلاس را نخوری لدیوال ملستونی تولوما دوار استرگی سرخوما سوڑا دا دایرا دا او زلویا او زستارا دلت سرنگا ایسارا سوڑا دا دایرا دا او زلویا او زستارا دلت سرنگا ایسارا پاس شنکای اسمان را خکاری تکی سپینی کرخی وریزی یوانی ما مرغی الوزی نسیگی مکمل دایره ور سر چرخی پاس شنکه اسمان رخ کاری تکی سپینی کرخی وریزی یوانی ما مرغی الوزی نسیگی مکمل دایره ور سر سرخی یو زلو یا وزستر وڑکی دایری یو رمزنو کان خورم زمی زان خورم یو خاشه مرغی الوزی یو خاشه زرد زلیگی زد سرخیگم زور کیگم زپتا کی پات کیگم ز سرخیگم زور کیگم زپتا کی پات کیگم
لچوانې منل شاعر اخلي خپل واک څخه مننه د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د انلاین ادبي بهیر دیوه په 1402 کال کې رڼا شوه وځلیدا او د روژې مبارک لار رسیدو سره د میرمنو او جنو په دې دیوه لاس نیولې دی چې په اختر کې به بیرته له خیر سره ونی ځغونډې پیل شي د دې ادبي بهیر یو فعال غړی هم فتانه ژوند ده د اقرام مجلې د امتیاز خاونده او مسول مدیره د دې مجلې د لومړي کال درېمه غنه تازه خبره شوې ده لاغلی ژوند څخه به وورو چې په دې غنه کې څه مطالب راغونډ کړي دي
اقرام مجلې په دغه درېمه غنه یا د ژوند په غنه کې لاندې مطالب پارسوي دي لکه د میرمنو الهام بخښونکي ژوندلیکونه د میرمنو شعرونه او مقالې د میرمنو حقوق د اسلام او حدیث له نظره د ویښځې په کتاب باندې خبرې روغتیایي لارښوونې د ښځو لپاره او ځینې ښوونیزې مقالې د ښځو لپاره او د نجونو میرمنو ځینې رسامیانې دا موضوعات په ځانګړې توګه د ښځو ځواکمنتیا حقوق او ساینې په ادب وړاندې سوي تر څو ښځې په ټولنه کې خپل حقوق وپیژني او د خپلو اهدافو ترلاسه کولو کې هڅې وکړي
له اخلي ژوند څخه مننه د اقرام مجله آنلاین ترلاسه کولی شي له همدې سره دا ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ دا غنه سرته ورسېده خدای مومل زحمت شبر اجازه اخلم